السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله سنګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري خره خلاص تویم او ریچې د افغانستان پراتونکو ولسمشر جو شاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو یوې سرچینې د خبره ازادي رادیو ته وکړه مخکې ویل شوی و چې سرور دانش د ولسمشر دویم رستیال وی او د لومړي ماوین پاړې څنو ویل شوی داسې هم ویل کېدل چې خای عبد الله عبد الله یا صلاح الدین ربانی د ولسمشر د دویم د لومړي مرستيالي لپاره کاندید وي د کابل پولیس وې د پرونی بمی بریټ پاړه باندې بچیړنی کوي نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه ملالی بشیر در اوروي
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی ناتو د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې دولت طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای دي د سولې خبرو تکشینی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره ویني او د پاکستان یو امنیتي چارواکی ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن دوه سخت دریځ وژل شوي چې د 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود بشپړه خبرونه د ناتو لوړ پوړی ملکی استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې او له طالبانو یې غوښتي چې د خپل خلکو د وژلو پر ځای دي د سولې خبرو تکشینی د کابل پر گرین ویلج کمپ ته بیګاپ پرونی موټر بم حمله ورسته د دغه پیښې په اړه څېړنی پیل شوې دي د خبره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویان نصرت رحیمی نن ازادي رادیو ته وکړه په پرونی پیښه کې په وژل شوی څلورو کسانو کې یو هندۍ وګړی هم شامل دی دا خبره د هندستان د بهرنی چار وزارت نن کړی د خود دغه کست پاړه نور معلوماتي نه دی ورکړي په کابل کې د بهرنیانو د یو کمپ مخې ته د موټر بم چاودنی مسؤلیت طالبانو منلی چې پکښې لږ تر لږه څلور کسان وژل شول او د ښځو او کوچنیانو په ګډون یو سلو دیارلس نور ټپیان شول رویټرز خبري اژانس د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله خبر ورکړی چې وایي د دوی وسلوالو په دې حمله کې لسګونو بهرنیانو او افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د کابل په نهم حوزه کې په دې حمله کې د گرین ویلج په نوم کمپ چې غیر حکومتي بهرنۍ موسسې او کارکوونکي پکښې استوګن وو په نشستوي خو دانش وویل چې په دې وروستیو کې دغه کمپ تر ډیره خالي وو یوازې محدود ساتونکي پکښې وو او ډیر ځاني او مالي زیان هم نږدې اوسېدونکو ته رسېدلی دی د کورنیو چارو وزارت مرستيال ویاند نصرت رحیمی ویلي چې په ټپیانو کې درویشت کوچنیان هم شامل دي د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې دي ښاغلي خلیلزاد پر ټویټر په یو پیغام کې له جکپوړو چینایي چارواکو سره خبرې ګټورې بللې او زیاته کړې ده چې د چارواکو د دغو خبرو د بریالیتوب لپاره ژمن دي خلیلزاد ویلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د یوې هر اړخیزې پروسې لپاره چې ټول افغانان پکې شامل وي او هم د دې مسئلې د یقیني کولو لپاره چې له افغانستانه به بیا هیڅکله هم د توریزم د اډې په توګه استفاده نه کیږي د سیمه ییز ملاتړ په اړه خبرې وکړي په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو چې منځني ختیځ ته په سفر تللی د دوشنبې په ورځ د سعودي له پاچا سلمان سره کتلی پامپیو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د افغانستان په ګډون د یمن ایران او سوریه په اړه خبرې وکړې د دواړو لوري ترمنځ د خبرو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستانی چارواکو سره ویني د پاکستان ډان ورځپاڼې خبر ورکړی چې ټاکل شوی ده د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د امریکا په ملي امنیت شورا کې د جنوبي او منځني اسیا د چارو مسؤله لیزا کرټس به نن په اسلام آباد کې له پاکستانی چارواکو سره وویني تر دې مخکې زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې له چین وروسته به دی کابل ته سفر ولري د امریکا د بهرنیو چار وزارت تیر اونۍ ویل چې د جنوري له اتمې نیټې به ښاغلی خلیلزاد هندوستان چین پاکستان او افغانستان ته سفر ولري د دې سفر هدف د افغانانو ترمنځ د یوې سیاسي حل لارې رامنځته کول شودل سوی دی په واشنگټن کې د تیر میلادي کال په جون میاشت کې میرمن کرټس ویلي وو چې په افغانستان کې د سولې راوستلو لپاره ډیره مهمه ده چې پاکستان په دې برخه کې رغندرول ولوبوي د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. یوې معتبرې سرچینې ازادي رادیو ته وویل د محمد اشرف غنی د انتخاباتي ټیم دواړو مرستیالان تعین سوي دي. تر دې مخکې د ولسمشر ویاندانو ویلي و چې د ښاغلي غنی دوهم مرستیال به سرور دانش وي، خو سرچینې ازادي رادیو ته د لومړي مرستیال له نوم ښودلو ډډه وکړه. مخکې داسې ویل سوي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال به عبدالله عبدالله یا صلاح الدین ربانی وي، خو جمهوري ریاست یا اجرایه ریاست په دې اړه څه نه دی ویلي. په هرات کې د اور لګېدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل سوي دي. د هرات د پولیسو د ویاند عبدالاحد ولیزاده په وینا یوه ښځه، سړی، دوې لوڼې او یو زوی په مړو سوي کې شامل دي. د هرات امنیتي چارواکو ویلي اور پرون په هرات ښار کې په محله نو سیمه کې لګېدلی. د ښاغلي ولیزاده په وینا د دې پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه. او د پاکستان یوې امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه سخت دریځې وژل سوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې لخوا د یوه امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود. د پاکستاني چارواکو په وینا دا دوه کسان د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې غړي وو. وارن واینسټاین په 2011 کال کې په لاهور ښار کې د امریکا د یوې پرمختیايي پروژې کارکوونکی وو او په 2015 کال کې په قبایلي سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې تصادفاً ووژل سو. په پنجاب ایالت کې د توریزم پر وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي راو طاهر ویلي چې دغه دوه کسان عادل حفیظ او عثمان هارون نومیدل. د ده په وینا دا دوه کسان نن سهار په فیصل آباد ښار کې ووژل سول. د خبرونو پای.
ملالی بشیر و چې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه وویل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو پښتو فیسبوک پاڼه کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. که څه هم د لومړی مرستیال تر اوسه پورې نه دی رسنیو ته معرفي شوی، خو دویم مرستیال سرور دانش بلل شوی دی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وی په کابل ښار کې د پرونی موټر بم برید په اړه باندې به څېړنې وکړي.
له شک پرته دغه موضوع به په جدي توګه بررسي کېږي، تحقیقات به په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چېرته و، تعلل چېرته شوی، کمکاري چېرته شوې ده.
ډنمارک هیواد نن د افغانستان د بشري حقونو له خپلواک کمیسیون سره د بشري حقونو د ملاتړ په برخه کې د 800,000 ډالرو په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړه. ویل چې د بشري حقونو ملاتړ به کوي.
We want to support the promotion of
مخ دوامدار توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړي. د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړی توپ جوړوي.
د پروګرام دویمه برخه د خزو لپاره نیمه نړۍ پروګرام او بیا د ګوډیا چار تفریح خبرونه هم درته خبرو. را بشو د انتخاباتو موضوع ته. د افغانستان پر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ شو. یوې معتبرې سرچینې د خبر ازادي رادیو ته تایید کړه. که څه هم دې سرچینې نه دی ویلي چې لومړی مرسیال به څوک وي، خو ویلي دي چې یو تن ټاکل شوی دی. ویل کېدل چې دویم لومړی مرسیال به یا عبدالله عبدالله او یا هم صلاح الدین ربانی وي. د دویم مرسیال په اړه باندې ویل شوي چې د افغانستان اوسنی سیال ولسمشر سرور دانش په دویم رسیالې لپاره هم کاندید وي. نسیم شفق په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همدا شپه د کابل په سټوډیو کې دي. شفق صاحب مهرباني وکړئ تازه جزئیات راته ووایئ.
بلې، د سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر غنی د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره خپل انتخاباتي ټیم بشپړ کړ. ښاغلي غنی ته یوې نږدې او معتبرې منبع نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی د انتخاباتي ټیم دواړه مرستیالان ټاکل شوي دي. دې منبع د خپل نوم د نه ښودلو په شرط وویل چې د ولسمشر غنی په انتخاباتي ټیم کې صدارت او اجرایه ریاست نشته او هغه به له دوو مرستیالانو سره انتخاباتو ته ور ودانګي. د ولسمشر غنی دوهم مرستیال سرور دانش نږدې دوه میاشتې مخکې ویلي وو چې په راتلونکو انتخاباتو کې به دی د ښاغلي غني د دوهم مرستیال په توګه معرفي کیږي، خو د ښاغلي غني د لومړي مرستیال په اړه لا تر اوسه څه نه دي ویل شوي. ځینو ناتایید شویو منابعو څرګنده کړي چې ممکن د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین رباني په راتلونکو انتخاباتو کې د ښاغلي غني لومړی مرستیال وي. دغه راز ځینې نور ناتایید شوي راپورونه دا هم وایي چې ممکن د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د هغه د لومړي معاون په توګه یا مرستیال په توګه معرفي شي، خو اجرایه ریاست، جمهوري ریاست او جمعیت ګوند لا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دغه راز ځینې راپورونه وایي چې د دوو مرستیالانو سربیره به یو کس د یو قوم په استازیتوب هم له ښاغلي غني سره په ټیم کې وي، خو لا تر اوسه دا خبره نه ده تایید شوې. تر اوسه حکیم تورسن، سید نورالله جلیلی، زلمی رسول او عبداللطیف پدرام د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته ځانونه کاندید کړي، او د حنیف اتمر او احمد ولی مسعود په ګډون یو شمېر نورو هم ویلي چې دوی به په راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې کاندیدان وي. دغه راز د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې تر اوسه د دوو ښځو په ګډون څه باندې اویا تنو له دې کمیسیون څخه معلوماتي کڅوړي یا هغه معلوماتي بکسې یا معلوماتي پکیجونه چې دی هغه ترلاسه کړي. خو ولیدل شي چې د روانې لمریزې میاشتې تر پایه به نور څوک د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره رسمان ځانونه کاندید کړي. بلې ستنګزې سه
ډیره مننه کوم نسیم شفق او د کابل استودیو لمغ سره خبرې کولې. وی ویل چې د ولسمشر اشرف غنی انتخاباتي ټیم چې په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې به هم کاندیدان وي بشپړ شوی دی. دویم مرستیال سرور دانش دی، اجرایی ریاست او صدارت نه لري، او د لومړي مرستیال لپاره هم یو کس ټاکل شوی خو سرچینې نوم نه دی په ډاګه کړی. په همدې موضوع باندې د لا زیات تحلیل لپاره د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنسټ اجرایی رئیس یوسف رشید را سره د ټلیفون په کرخه دی. رشید صاحب، ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا راته وایي چې 15 ورځې شاوخوا پاتې دي چې نوملیکنه به پای ته رسیږي، ولې مطرحو کاندیدانو تر اوسه پورې نومونه نه دي ثبت کړي په انتخاباتو لپاره؟
ډېر مننه سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو ته. دلته خو بحث دا ده چې دغه د معاونینو یا د مرستیالانو پیدا کول او په هغوی باندې سرمایه ګذاري کول دا د مطرح او ټیکټونو ته یو ستونزمن کار ده. ایتلافونه جوړ شوي په دې اړه باندې همدارنګه ځینې مطرح اشخاص چې غواړي ځانونه نوماند کړي، ځکه اوس په دې بوخت دي چې څه رقم هغه افراد چې دوی ته په عام اصطلاح کې هغه د رایو بانکونه ویل کېږي هغه له ځان سره مال کړي، او د رایو بانکونه هم چې دي نه غواړي چې په سادګۍ سره له هر ټکټ سره ډېرې دې کوم هغه غواړي اجازه ترلاسه کړي. په عین حال کې چې خپل راتلونکي له اړخه ډېر مطمئن نه شي چې بیا دې حکومت نه یا هغه کوم ویش ټکټ ضعیف رول امید کوي یا دوی ته کم امید کوي. نو دغه افغاني تجربې هم مطرح دي، په عین حال قیمت خرڅول هم یو اساسه د دې چې هر څو وخت چې په دې کې ځان مطرح کړي چې د خپل بو چانس دی وی او دوم قدم کړه چې یا کوم امتیازات سره وعده کیږي هغه تر لاسه کړي، ځنه چې صرف خبره کې هغه وته وعده وستي او بیا په وخت ویش کې یا د امتیازات په تخصیص کې دوی به درخه پاتشي. نو دا یو موضوع ده. دوم د پرمهم تکونو مسله ده چې څنګه تروستر د کافو کې میسونه نه د کابل فایل لنکه نه خغه به اعلان سره دا څه دی بغلا مثلا فرصت پات ده.
دې مسلې ته براشم لمړی به دی ولسمشری د ټاکنو پاړه وګي ګوډه چې شوخه او یا کسانو دغه انتخاباتي معلومات یا بستې تر لاسه کړي چې په کې به د کاندیدانو لپاره د شرایط او نور مهم معلومات وي. تر اوسه پورې یوازې څلورو کسانو نمونه ثبت کړي دي. نن زلمی رسول هم چې په خوا کاندید او هغه نوم ثبت کړي خپل معاونینو سره یو ځای ورغه انتخاباتو کمیسیون ته. څه فکر کوي د انتخاباتو کمیسیون به آیا دومره وتوانی چې په لاند وخت کې بل اخر هغه مهم او مطرح کاندیدان ک نومونه ثبتي ثبت شي، حداقل ک لاویاو کسانو نه یو څه ځانونه کاندید کی، آیا د ظرفیت شته چې دوی وکولی شي په سمه توګه باندې ثبت نام شي؟
کریستیا خبر وکړو کمیسیون لبات مر ډیر پروګرام ده نه ده. اول نن دا چې وو څنګه تشکیلي پرستګرون چې لري یوازې څلور لپاره ان کوم سیستم چې باید او ستوي تروس پر یو کوم کارنه سره چې خپلواک میسن تروس پر د ټاکنو په پایله کې مصرف دا او د رای پنګونې په دې بحث کړه. دا یو مسله ده چې دوی د اسناد برې چول دي، د عضوي څېړل هم وخت غواړي. دلته شرایط چې دي هغه یو موضوع ده، بل دلته هغه ځینې تخنیکي مرحلې چې هغه تطبیقول یې لږ ذره ستونزمن کار سري، مختلف نظر باندې یو خوده کمیسیون هم د فشار لاندې ده، خصوصا د اصلاحات او کمیسیون کې د بدلون د راوستلو موضوع دا کمیسیون هم تر یاده پورې متاثر کړی ده. او د لیوال او تقریبا د چې په پوره او خاص اشتیاق سره دغه پروسې لپاره ملګرتیا نه کوي.
ښاغلی رشید، غواړم یو څه وپوښتم په همدې ارتباط. د په دغه کڅوړه کې به داسې هم راغلی وي چې څومره تذکری باید راټول شي، څومره چکرداره تذکری، خو چې کله انتخابات کېږي بیا ډېرې کمې رایې اخلي دا کاندیدان. آیا پینالټي شرایط شته وروسته چې بیا څه اختیاري سزاګانې وي دوی ته، چې مثلا تاسو وعده کړې وه خو دومره رایې مو ترلاسه نه کړه، یا نور مسایل؟ داسې مسایل شته په دغې شرایطو کې څنګه؟
دا شرایط خو یو خو هغه شرایط په نه ساتل کیږي چې دوی چې هغه مسله د سند او د تابعیت مسله او مسلمان او نور شرایط په نه کړی چې هغه د سند هغه د اساس کار نه ده. دلته بحث دا ده چې هغه اصل در تذکری کې چې کوم د سوال لري، نو دغه شړل د دوی په بررسی کول دا یو څه آسان کار نه ده چې کوم څه پوره، خصوصا د دې هغه د تکرار مثلا کیږي پور څه چې مخابره هغه دا ده چې اینو کاندیدانو آسان را پیدا کړی دی. پارلمانی ټاکنو له کاندیدانو سره چې هغه بایلونکي دي چې کټون کړي، هغوی سره اړیکې جوړې کړي دي، تقریبا هغوی زر زر تذکري خط ولیکلي دي. نو په دې ډول باندې هغوی په آسانه طریقه باندې بیل چې خلکو ته بدلاړ شي، د خلکو نه د رایې یا د بیعت غوښتنې وکړي، ساده لار ده چې دوی د غذر د تذکري غوندې ممکن د سلو یو کاندید د سلو پارلماني کاندیدانو سره دغه اسناد پوره کړي. اما هغه د ټاکنو خپلو کمیسیون چې دي کې یا تکرار دي یو کاندید بل کاندید سره همدارنګه په هغه سیستم کې یو فاد درې ورې څلور تذکره او شکایت کې ساتوي نه
مننه. د خپل د کمیسیون په اړه باندې راته وایي چې هم د ولسمشر دوی مرستیال او هم اجرایی رئیس دوی د کمیسیون په فعالیتونو باندې انتقاد وکوي، وی ویل چې کم کار دی او سم په وخت کار نه کوي. ولې دغه انتقاد متوجه سو کمیسیون ته؟
د کمیسیون قانون څخه د ټاکلو څخه زیاده استفاده متاثر دي، که هغه کاندیدان دي نړیواله ټولنه د خلک همدارنګه نړیواله حکومت یعنی ټول په یو شکل د اصلو متاثر شوي دي. خدای چې اوس د موضوع د افغانستان د حکومت حیثیت هم دغه سره درخوري، نو خام په خوا د دې په ځای چې هغوی مستقی ساس کړي کمیسیون ځوابګوتي کې او خپله هم په دې اړه باندې د پوښتنې یا د حداقل د دغو تاخیر یا د ځنډولو د مسلې د دروېزې پوښتنې وکړي. دوی راځي انتقاد کوي چې فکر کوم دا دوی له شان سره نه جوړي چې راځي مسؤول حکومت او دغه مشر
په بخښنه سره مننه کوم. ښاغلی یوسف رشید، د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایی رئیس کور ودان و موریدل چې ښاغلی رشید و د خپل تحلیل را سره شریک د ولسمشرۍ د کاندیدانو په اړه باندې.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وایي په گرین ویلج کمپ کې د موټر بم حمله څېړنه کوي. دغه وزارت ویان نصرت رحیمی، دغه وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی نن ازادي راډیو ته ویل هر هغه مسول سره چې په دې برخه کې بي غوري کړی وي قانوني چلند وشي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم وایي چې حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د کابل په گرین ویلج کمپ د بیگانې موټر بم حمله وروسته اوس د افغانستان د کورنۍ چار وزارت وایي چې د دغه پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د کورنۍ چار وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا چې په چاودیدونکو موادو بار موټر له کوم ځای او د کوم مسؤل په بیغورۍ سره ځان هدف ته ورسوه په دې اړه جدي څېړنې کیږي.
له شک پرته دا موضوع به په جدي توګه بررسی کیږي، تحقیقات په دې برخه کېږي چې دغه موټر له کومې خوا راغلی دی، ضعف چیرته و، تعلل چیرته شوی، کمکاري چیرته شوې ده. هر هغه چا چې په دې برخه کې تعلق کړی وي دغه سره به جدي قانوني برخورد کوي.
تیر ماښام و بجې د کابل د نهمې امنیتي حوزې اړوند د گرین ویلج کم مخې ته یو موټر بم چاودنه وشوه چې د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې څلور تنه پکې ووژل شول او د ښځو او ماشومانو په ګډون یو سلو دیارلس تنه نور پکې ټپیان شول. ویل کېږي چې په دغه کم کې غیر دولتي بهرني کارکوونکي اوسېدل. ښاغلی رحیمي په دې اړه چې آیا په دغه چاودنه کې بهرنیانو ته هم څه تاوان رسېدلی که نه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په سیمه کې استوګنو خلکو ته ډیر مالی او ځانی تلفات اوختی دي. طالبانو بیا د یوې اعلامې په خپرولو سره د دغه پیښې مسؤلیت اخیستی او ویلي په دغه حمله کې دوی په لسګونه افغان او بهرني ځواکونه وژلي دي. کابل خاریان وایي چاودنه دومره زورور وه چې هر چا فکر کوو دا د دوی په سیمه کې شوې ده. دوی وایي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې تر څنګ چې له قانون نه د سرغړوونکو په وړاندې اقدامات کوي باید د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي لپاره هم جدي اقدامات وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد وایي حکومت باید د ورته پیښو د مخنیوي لپاره کشفي او استخباراتي ارګانونه پیاوړي کړي.
تر هغه وخته چې حکومت او د افغانستان کشفي او استخباراتي ارګانونه د کمیت او کیفیت لحاظه تقویت نسی او په هم د دښمن کې نفوس ونه لري دغه اطلاعات ونخلي او هغه په نطفه کې خونځا نه کی د دې مخنیوي بغیر د استخباراتي ارګانونه او کشفي ارګانونه چې د کمیت او د کیفیت لحاظه تقویت
نوموړي د تلاشۍ پوستو او د واټونو په سر د پولیسو فزیکی حضور ته په پام سره ویل چې دا اقدامات به د ښار د نظم او قانون ماتونکو د نیونې په برخه کې ګټور تمام شي، خو د انتحاري حملو او چاودنو د مخنیوي لپاره باید حکومت د دغو حملو د عاملینو ترمنځ نفوذ وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي پاکستان د افغانستان په وړاندې رښتینی نه دی. د دې جرګې لومړی مرستیال علم عزتیار چې د سه شنبې ورځې عمومي ناستې هم رهبري کول وویل د پاکستان او ځینې نورو هیوادونو د نه رښتینولۍ له امله افغانستان د انتحار او چاودنو شاهد دی. د دوشنبې په ماښام کابل کې یوې انتحاري حملې څلور کسان ووژل او تر یو سلو لسو زیات ټپیان کړل. فیروزي عزیزي په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
څلدی چې د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د سیاست په اړه خوشبینۍ زیات شوې، خو د افغانستان مشران جرګه اسلام آباد پر دوګونی سیاست او نریښتینولۍ تورنوي. د دغه جرګې لومړی مرستیال محمد علامه زیدیار چې د سه شنبې د ورځې د عمومي ناستې مشي هم کوله، له امنیتي او دفاعي ارګانونو غوښتنه وکړه چې د دسیسو ښکار نشي او په قاطعیت او جدیت د دښمن په مقابل کې ودرېږي.
متاسفانه چې صداقت نشته دی، هم د پاکستان له خوا هم د غربي متحدینو له خوا هغه فشارونه او هغه معاهدات چې باید د هغه حلقاتو چې طالبانو سره او تروریستانو سره ملاتړ دي په اصلي توګه او په ښه توګه متاسفانه چې راغلی نه دی. د دې لپاره دی چې مونږ او تاسو متاسفانه چې نامیت مخامخ یو شخرت مخامخ یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ماښام کابل دی وی انتحاري حمله شاهد وو چې له امله یې څلور کسان ووژل او یو سل دیارلس کسان ټپیان شول. د حمله د کابل ښار نهمې حوزې پورې اړوند د گرین ویلج په نوم په یو کم کې وشوه او طالبانو یې مسؤلیت ومانه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د همدې پیښې په اړه یې تحقیقات پیل کړي دي. پاکستان د افغانستان د مشرانو جرګې له لوري په داسې حال کې پر نه رښتینولۍ تورنیږي چې په دې وروستیو کې د سولې د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی او د سولې لپاره د سولې د اجماع په چارو کې د ولسمشر ځانګړي استازي پاکستان ته څلور ورځنی سفر درلود چې د هغه سفر هیله بخونکی ګڼل شوی او د افغان چارواکو په خبره پاکستان د رښتینې همکارۍ ډاډ ورکړی. د سولې علي شورا ویلي د پاکستان کمزوري اقتصادي وضعیت ته په کتو هغه هیواد منلی چې په افغانستان کې سوله د پاکستان لپاره هم اقتصادي ګټه لري. د همدې لپاره غواړي چې د افغان حکومت او طالب استازیو ترمنځ د مذاکراتو لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ډنمارک سفیر نیکولاج پیټرسون په یو غونډه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې د ختم او د سولې د ټینګښت په برخه کې مرسته کوي. له دې سره د دغې جرګې یو شمېر نور غړي له ډلې نظر محمد فقیري وایي چې په کابل کې وروستۍ حمله د طالبانو له لوري د پاکستان د آی اس آی په مرسته ترسره شوې ده.
دا حمله د طالبانو له لوري د پاکستان د آی اس آی په ملاتړ شوې ده. دا یو بیرحمانه او وحشیانه حمله وه او هدف یې هم وسل بجل دی.
د د مشران جرګې وی بلې غړې ګلاله اکبري د همدې جرګې په عمومي ناست کې وویل چې د دوشنبه د ورځې حمله په ډاګه کړ چې طالبان د سولې په خبرو باور نه دي. د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات د مخالفو وسلوالو په تیره بیا د طالبانو پر وړاندې دي زیات شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا پارلمان باندې برگزیت پر رای واخلي. د بریتانیا صدر اعظم تریزا می ډیره هڅه کړې چې پارلمان د اروپایي اتحادیه د وتلو په اړه د حکومت شوی موافقه تصویب کړي، خو د چارو د کتونکو په باور خایي هڅې ناکامه شي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي.
په پام کې ده چې د بریتانیا پارلمان نن برگزیت یا د حکومت هغې طرح ته رای ورکړي چې له مخې دا هېواد له اروپایي اتحادیې ووځي. دا په داسې حال کې ده چې صدر اعظم تریزا می تر وروستۍ شېبې پورې د دې طرحې د ملاتړ لپاره د رایو د ترلاسه کولو هڅه وکړه. د بریتانیا د عوامو په جرګه کې نننۍ رایه د هغو هڅو په لړ کې وروستۍ ده چې هدف یې د برگزیت بریالي کول دي، خو اکثره سیاسي کارپوهان اټکل کوي چې ښایي دا هڅې ناکامې شي. میرمن می پرون خبرداری ورکړ چې که د عوامو جرګه دا طرحه رد کړي نو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا د وتلو طرح به زیانمن شي. هغې زیاته کړه چې د دې طرحې رد به د بریتانیا د خلکو له رایې سره خیانت وي. د مارچ 9 هغه مهلت دی چې بریتانیا باید رسما له اروپایي اتحادیې ووځي. که دا طرحه نن رد شي نو د برگزیت برخلیک به هم مبهم پاتې شي. د چارو کتونکي خبرداری ورکوي چې له یوې موافقې پرته به د بریتانیا اقتصاد بحراني حالت غوره کړي. تریزا می د عوامو جرګې ته وویل په داسې حال کې چې د مارچ 9 ته 4 اویا ورځې پاتې دي، سبا به د دغې موافقې د ردولو عواقب لا روښانه شي. په پارلمان کې د می د ګوند په ګډون محافظه کار غړي وایي د می پلان به دا هېواد د اروپایي اتحادیې په قوانینو او مقرراتو پورې سخت وتړي او نه بشي کولی چې په خپلواکه توګه د سوداګرۍ سیاست غوره کړي. هغه وکیلان چې په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا د پاتې کېدو پلوي دي وایي د بریتانیا په وتلو سره به له دې اتحادیې سره هغه اقتصادي اړیکې چې بریتانیا یې اوس لري لا خراب شي. که د بریتانیا د صدر اعظم نننۍ هڅې ناکامه شي، حکومت داسې نښې ښودلې چې ښایي د دغې موافقې یوه نسبتا تعدل شوې طرحه وړاندې کړي. که د مارچ 9 پورې هیڅ یوه موافقه ترلاسه نه شي، په هغه صورت کې به ناڅاپه مقررات او نورمونه بدل شي چې د بریتانیا د اقتصاد هر سکتور به اغیزمن کړي. په اروپایي اتحادیه کې د بریتانیا ملاتړو دغه راز د بلې ټول پوښتنې یا ریفرندوم د ترسره کېدو غوښتنه هم کړې ده. د 2014 میلادي کال په ترسره شوې ټول پوښتنه کې خلکو له اروپایي اتحادیې د بریتانیا وتلو ته رایه ورکړې وه. د بریتانیا قوانین د بلې دا ډول ټول پوښتنې د ترسره کولو خنډ نه دي. یو شمیر محافظه کار وکیلانو دغه راز له قدرت د مید لرې کولو په اړه هم بحثونه کړي او غواړي نوی صدر اعظم وټاکي، خو دا هم مبهمه ده چې د دې کار لپاره به کافي وخت وي.
ازادي راډیو ته غوښتل د کونړ اوسیدونکو په دغه ولایت کې په یو شمیر ترسره شوی پروژو نه خوښي دي او وایي اکثر د رغونې او بیا رغونې پروژې اوس بیرته ویجاړې شوې دي. دوی وایي دغه پروژې په خراب حالت کې پرتې دي او د ترمیم لپاره کار نه دی شوی. روح الله انوري په دې اړه له کونړ یو رپورټ را لېږلی.
د کونړ اوسیدونکو وای په 13 کالو کې چې د بیلابیلو مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا یو شمیر د آبادی او بیا رغونې پروژې ترسره شوي، اکثری اوس ویجاړې شوې دي. د نارنګ ولسوالۍ قومي مشر ملک عطا الله خان د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
په 15 اداري واحدونو ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه زمونږ د نارنګ په ولسوالۍ کې د سولر برق پروژه هغه عملي کړله، متاسفانه برق نه ورکوي، سختي هلته پرتې دي. نو د دې ولایت لخوا نه د سولر پروګرام شوی دی. دا محترم مشران د مهرباني وکړي په نارنګ ولسوالۍ کې د هغه سولر برق وګوري. ما ته دې وښیه چې تاولات
خلک وای په ولایت کې داسې پروژو ته هم کاغذونه جوړ شوي چې دوی هیڅ نه دي لیدلي او نه ترې خبر دي. د ماڼوګي ولسوالۍ اوسیدونکي مولوي عبدالعزیز وایي
دا موږ اول نه شریک نه په خاطر دې باندې اوس په موږ دې ته څه صحیح او نه صحیح وو. نو موږ ته په څه برخو کې کار شوی دی موږ ته پکې صحیح معلومات هم نشته دی.
دوی وایي کومې پروژې چې سمې ترسره شوي دوی ملاتړ کوي او کومې چې په کمزوري ډول جوړې شوي یا جوړېږي دوی مخالف دي او باید د ملت بودیجه په ښه ډول ولګول شي. د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پوخوا چې کومې پروژې ترسره شوي د هغې به هم پوښتنه کوي او کومې چې نوې جوړېږي هغه به په اساسي ډول رغول کېږي.
ځینې کارونه شوي دي چې دا کارونه ماتر د منلو نه دي. په کارو کې مشکلات وو، د هغوی د اصلاح دپاره به په ټول قوت کار کوم او په ټول ولس ته چیلنج ورکوم. چې هره پروژه چې دلته قرارداد کې اول خو زیات قراردادونه په کابل کې دي، اچ په کونړ کې وي، د نظارت حق لري ټول د ولایتي شورا په شمول ټول ژورنالیستان او افغانان کوای چې هغه تحقیق نظارت کې په کومچنای نقص کې وي زه اماده یم ځواب ورکړم او هغه به قانون منګول ته سپارم.
په کونړ کې داسې زیات سرکونه، پلونه، تعمیرونه او نورې پروژې د نړیوالو ځواکونو، مرستندوی ټولنو او افغان حکومت لخوا په میلیونونو ډالرو رغول شوي چې اوس بیرته ویجاړې شوي او بیا رغونې ته یې زیاته اړتیا ده.
ازادي راډیو ته غوږیست. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه ووایي.
د ناټو لوړ پوړي ملکي استازي پاتریک اندروز نن په یو اعلامیه کې د کابل پرونی حمله په سختو ټکو غندلې ده او له طالبانو یې غوښتي چې د خپلو خلکو د وژلو پر ځای د سولې خبرو ته کښېني. په پرونی پیښه کې په وژل شوي څلورو کسانو کې یو هندي وګړی هم شامل دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد کابل ته تر تګ مخکې په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره لیدنې کتنې ګټورې بللې. په یو بل خبر کې اورو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا لوړ پوړی پلاوی نن له پاکستاني چارواکو سره ویني. دا خبر د پاکستان ډان ورځپاڼې ورکړی دی. د افغانستان پر اتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د ولسمشر محمد اشرف غنی انتخاباتي ټیم بشپړ سو. په هرات کې د اور لګیدو په پیښه کې د یوې کورنۍ 15 کسان وژل شوي دي. د پاکستان یو امنیتي چارواکي ویلي چې د دې هیواد د امنیتي قواو په عملیاتو کې نن هغه دوه کس سختري دي وژل شوي چې په 2011 کال کې د القاعده شبکې له خوا د یو امریکایي په برمته کېدو کې لاس درلود.
ازادي راډیو ته غوښتل د سپورت نړۍ خبرونه به د کابل استډیو نه واصل ورسالو وي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
سلامونه. په کابل کې د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د ټاکنیزو سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبه کې د کامیر لوبډلې د جهان سپورت لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د والیبال فدراسیون مرستیال محمد یوسف صادق ازادي راډیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د کامیر لوبډلې 3-0 په وړاندې بریا خپل کړه او د دغو سیالیو پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوې دغه سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبه کې د ننګرهار د خراسان لوبډله د کابل د جیلاني لوبډلې په وړاندې د لوبي ډګر ته وړاندې شي چې ګټونکي لوبډله لبای په پایلوبه کې د کامیر پوړندې ولوبېږي. د سیالۍ له تیرو درې اونیو راهیسې په کابل کې د سلر وشتو لوبډلو په ګډون روانې دي. ټاکل شوی چې د آسیا د فوټبال جام سیالیو په لړ کې نن شپه استرالیا د سوریې او فلسطین د جوردن په وړاندې د لوبې ډګر ته ولاړ شي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبو کې بحرین هندوستان ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه، خو د تایلند او متحده عربي اماراتو ترمنځ لوبه 1-1 په وړاندې مساوي پای ته ورسېده. دغه سیالۍ له تېرو دوه اونیو راهیسې د څلورویشتو غوره آسیایي لوبډلو ترمنځ په متحده عربي اماراتو کې روانې دي. او هندي مانی ساونی د کرکټ د نړیوالې شورا یا ای سی سی نوی اجرایی مشر وټاکل شو. د دغه شورا لخوا ازادي اړیو ته پر لیکل شوی خبر پانه کې راغلی چې ښاغلی مانو ساونی د سولي افریقایي ډیوډ ریچرسن ځایناسته ټاکل شوی دی. د دغه ویپانې د معلوماتو له مخې یاد چوکۍ ته څلور تنه نوماندول شي. ښاغلی ساونی وتوانید چې دغه چوکۍ خپل کړي. د دې ونی ورده چې د اوسنی اجرایی مشر ډیوډ ریچرسن دنده د سکل 500 ورځې کرکټ نړیوال جام چلی وروسته پای ته رسیدي چې په جولای میاشت کې به ساونی د دغه دندې مسولیت په غاړه واخلي. د ورش خبرونو پای
واسره وسالو چې سپورتي خبرونه ویل. دغه خبرونه هم د نور خبرونو په څیر د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي radio.com او facebook.com/ازادي radio کې لوستلی شئ. ورسره راپور دا چې په کابل کې د ډنمارک سفیر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو د ښه خوندیتوب لپاره خپل مرستو او همکاریو ته دوام ورکوي. نیکولاج پیټرسن د سیشن بپورس په کابل کې خبري ناست ته ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د بشري ارزښتونو ساتنه او خوندیتوب د ډنمارک د فعالیتونو په محراق ځای لري. دغه یواد د شان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو هوکړه لیک لاسلیک کړ. واصل وسال په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی چې تر هغه وروسته به بیا 2019 پروګرامونه هم درته خبر شي. لومړی د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا د ګوډې اچار تفریحي خپرونه.
په کابل کې د ډنمارک سفیر ټینګار کوي چې له افغانستان سره د دغه هیواد د مرستو هدف په دې هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب او ښوونې روزنې ته د ښځو انجونو لاسرسی ده او په دې برخه کې به د ډنمارک مرستې ادامه ولري. نیکولاج پیټرسون د ښې حکومتولۍ او تلپاتې سولې په برخه کې د ښځو د ونډې په نوم خبرې ناسته کې که څه هم په افغانستان کې په دولتي چارو کې د ښځو رول او لاسته راوړنې وستایلې خو په دې برخه کې په لا زیات کار ټینګار وکړ. دوی موږ په دوامداره توګه په افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړ غوښتنه کړې. دوی مدا چې د بشري ارزښتونو ساتنه زموږ د کار لومړیتوب جوړوي. له دې امله موږ په دې برخه کې په ځانګړې توګه د ښځو نجونو د حقوقو لپاره مرستې کوو او زموږ د مرستې به دوام ولري. په همدې ورځ ډنمارک د افغانستان د بشري حقوقو له خپلواک کمیسیون سره د $1,000,000 په ارزښت یو تړون هم لاسلیک کړ چې هدف یې له بشري حقوقو ملاتړ خودل شوی دی. دغه هیواد له 2002 کال راهیسې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره هر کال $1,000,000 مرسته کوي چې هدف یې د بشري حقوقو خوندیتوب، ظرفیت جوړونه او د بیان له ازادۍ او د ښځو نجونو له حقوقو ملاتړ خودل شوی. د ولسی جرګې د بشري حقوقو د کمیسیون غړي عزیزه جلیس په دې باور ده چې په تیرو څو کلونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او بشري حقوقو د خوندیتوب په نوم راغلي میلیونونه ډالر هیف ومل شوي خو د دغه کمیسیون له لورې په دې برخه کې د پام وړ کوم کار نه دی شوی. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون رئیسه سیما سمر وایي تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو او عدالت په بنسټیز ډول ټینګ نشي د تلپاتې سولې ټینګښت ناشونه ده. نوموړي ټینګار کوي چې دغه مرستې به په شفاف ډول ولګول شي.
تا زمانی که ارزش‌های حقوق بشری و عدالت در یک کشور
دوایی تر کومه چې په یو هیواد کې بشري حقوقو په بنسټیز ډول پلی نشي تلپاتې سولې نشي ټینګېدلای. موږ له ډنمارک نه مننه کوو چې په دې برخه کې موږ سره مرسته کوي. دغه مرستې د بیان د ازادۍ د ودې او پراختیا لپاره مهمې دي.
رسنوی عزیز جزو شستیم.
اغلی سمر وایي په وروستیو کلونو کې د ډنمارک مرستو په افغانستان کې د بشري حقوقو خوندیتوب ملاتړ او څارنې ته زمینه مساعده کړې او د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو نجونو په برخه کې نړیوالې مرستې باید دوام ومومي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځواني خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر مستری کچه مې زده کړې چې د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په دې خبرونه کې په خزو کې د سینې د سرطان په لاملونو درملنې او مخنیوي خبرې کوو. خزه څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوی؟ روغتیا ته نه پاملرنه که دو دیزی ستونزې د زیاتېدو لاملونه دي. څنګه کولی شو د دغې ناروغۍ د ودې څخه مخنیوی وکړو او دا چې روغې ښځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي تر څو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نشي؟
راته شک پیدا شو چې باید یو معاینه د دې وکړم.
تر دلی وایي دا د وطن دوایي وکړه ډاکتر صاحب.
که چېرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کېږي نو بیا دا کولی شي چې
یو مرکز منګه په مزار شریف کې
ژوند په هر څومره چې بد هم وي په مرګ نه.
د نیمې نړۍ په دې خبرونه کې د راپور تر څنګ د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ مشرې نسرین اوریاخیل مرکه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غنی وړاندې کوي.
سرطان هغه خطرناکه ناروغي ده چې ځینې کسان یې آن د نوم له اخیستو ویریږي. دا ویره طبیعي ده ځکه د دغه ناروغي لوجه هر کال په نړۍ کې بشمیره کسان مري. د سرطانونو لړلې هغه ډول یي چې د خزو ژوندیر له خطر سره مخ کولای شي د سینې سرطان دی چې د عامه روغتیا وزارت د اټکلي شمیرو لمخې هر کال 3000 افغاني خزي په دې سرطان اخته کیږي چې شاوخوا 2000 یې د همدې ناروغي له کبله مري. که څه هم په نړۍ کې د سینې د سرطان د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوې، خو په افغانستان کې د دې سرطان په اړه د عامه پوهاوي کموالی هم د دې سبب شوی چې زیات شمیر ښځې ترې ومري. د غزنی ولایت اوسیدونکي شیرینو وایي په دې ولایت کې یا ښځې د سینې له سرطانه خبرې نه دي، یا هم اقتصادي ضعف له کبله درملنې ته زړه نه ښه کوي چې بالاخره یې په مرګ تمامه شي. شیرینو کیسه کوي چې د لیوره دوه لوڼې یې د سینې په سرطان اخته وې، خو کله چې یې ناروغۍ زیاته شوه او له پښو ولوېدې نو روغتون ته یې یووړې. هغه وایي مخکې یې ځکه روغتون ته د تلو اجازه نه ورکوله چې دوی مناسبه نه ګڼله چې یو نارینه ډاکټر دې د هغوی درملنه وکړي. شیرینو کله یې خو د لیبره د دواړو لونو د مرګ سبب د کورنیو د نارینه غړو ناسمې مفکورې بولي. له بل لوري وایي که په لرې پرتو سیمو کې ښځو ته د خطرناکو ناروغیو په اړه معلومات ورنه کړل شي، شاید دا شمیرې لوړې شي. شیرینو د هغو کارونو یادونه کوي چې په غزنی کې ښځې ترسره کوي او تر لنډې مودې وروسته یې د سینې سرطان په شان خطرناکې ناروغۍ لمنه ونیسي.
د سارا شتي مې ساده لري په تاسو خو یو خسایو ته به چارو کول توګه به نه و تا تورې خو لا توخانی لویزې دکان وی ته بوشتو د لرګو دغه توګه به و ترې خو توګه به و دې بدن نه الله ته دالی زو کې ورور یې نه به ته خولي په تو چې پکې بلاندې الله الکرو قط قط مژان دی الله الکرو الله هغه واش خولي او یا یو غسنی تراوري یا یا دې ته دغه هغه به دغه وخت کابل ته بیوري بالا بلغه خمړي راوړي.
ډاکټران وایي د سینې سرطان ژوند ته د پای ټکی کیښودای شي، خو که پر وخت تشخیص شي نو د ژوندي پاتې کېدو چانس پکې ډیر دی. د اسلامي چارو کارپوه محمد الله سیدزاده هم وایي د اسلام دین ښځو ته د درملنې او تداوي اجازه ورکړې ده، او کله چې د ښځې ژوند په خطر کې وي نو نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورځي او که په سختۍ سره. زیاتره ځایو کې لیدل شوي دي چې زموږ خویندې او میندې د سینې په سرطان باندې اخته کیږي. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
په ورته وخت کې ډاکټر سوریا یوسفزی چې د اوو کالو راهیسې د سینې په سرطان اخته شوې وایي په زلونو د خپلې درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته تللې ده. هغه وایي که څه هم د دې ناروغۍ په تداوي یې ډېرې پیسې لګولې، خو د دې لپاره چې په افغانستان کې د تشخیص او تداوي په برخه کې لازم وسایل او درمل نشته، نو ځکه بهر هیواد ته ځي. اغلی یوسفزی وایي ډېر دردونه او سختي ورځي ولیدې، خو هیڅ کله له ژوند نه امید نه شو.
زه خپل ژوند مخکې تاړم، دفتر ته ځم، ماشومان مې سمبالوم او خپل تداوی کوم.
یعنی خپل دنده اوسم مخته
او وسیې ته ځم. امکانات د تشخیص شته، خو تداوی درسته په افغانستان کې ترسره نه کیږي. هلته چې جمهوریت شفخانه یا بخش لري، خو رستګي نشي کولی د بودیجې د کموالي نه. درمل خو بیخي په افغانستان کې نشته، هیڅ نه و. ډېر کم د سرطان درمل د افغانستان کې نه جوړیږي. اصلا ما تروسه چې په دې کې باندې فکر کړی، هیڅ نه پوهېدم چې ولې زه په دې مرض باندې اخته شوم. یو
دغه روحي فشار یعنی په ژوند کې مې ډېر یو سخته ضربه لیدلې وه. نو کله کله داسې فکر کوم چې هغه د دې سبب شوی چې ما ډېر خپګان کوو. نو ما هېڅکله خپل امید د لاس نه ده ورکړی.
آغلی یوسف زی وایي د ډاکټرانو د سپارښتنې سره سم یې درمل کارولي، نو ځکه نه یوازې دې ناروغۍ ضعیفه نه کړه، بلکې خپل کاري پلانونه یې منظم مخته وړي دي. ډاکټران د سینې د سرطان لومړی عامل ارسي بولي چې درملنه یې سخته ده، خو دویم عامل یې د درملنې او مخنیوي وړ دی. خو له دې سره دا پوښتنه راپیدا کیږي چې د سینې په سرطان اخته ښځې د افغانستان په کومو ولایاتو او کومو دولتي روغتونونو کې د درملنې او تشخیص وړ دي. په همدې اړه د عامې روغتیا وزارت د سرطانونو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر میهان عبدالله وایي
د تیو د سرطان د تشخیص مرکز موږ یو په هرات کې لرو، یو مرکز موږ په مزار شریف کې لرو، او یا هم د استقلال په روغتون کې لرو کابل کې. او همدارنګه موږ غواړو چې ان شاء الله ډیر زر په ننګرهار روغتون کې هم داسې یو مرکز ولرو. اکثر خدمات موږ وړیا دي، خو صرف هغه شی متراپی چې وي یا د سرطان د درملنې هغه خاص ځانګړي درمل چې دي هغه فعلا باید مریض د خپل جبنه واخلي، نو ټول خدمات مفتي.
خو هغه کسان چې په خطرناکو ناروغیو اخته کیږي د کورنۍ غړي باید څه ډول چلند ورسره وکړي او خپل ناروغان څه وکړي چې ژوند کول ته یې هیله په زړه کې ژوندۍ وي ترڅو یې ناروغۍ نور هم زیاته نشي. په اړه یې افغان ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس وایي
هغه انسانان چې تکلیف لري او ناروغه دي، د دوی توقع معمولا همداسې کیږي چې باید نور ورسره مرسته وکړي. هغوی باید د دې خبرې قرباني نه وي چې په دې بشریت کې زموږ په کورنیو کې راسره ژوند کوي، په دې خاطر چې ناروغ دي زموږ له پامه غورځېدلي وي. انساني پیغام دا دی چې موږ مکلف یو او دا زموږ امتیاز دی، افتخار دی چې موږ موشي کولی چاته خدمت وکړو. په دې رابطه له بل اړخه هغه کسان چې پخپله دا ناروغي لري امید ژوند دی، کوم امید د لاسه ورکه ژوند مونه لاسه ورکه بناً د خپل امید لرونکي اړخونه تقویه کوي. ځان ته همیشه ووایي سهار کې چیزی کولی شم او زه کولی شم ژوند ته ادامه ورکړم. ژوند په هر څومره چې بد هم وي مرګ نه ارزي.
نیمه نړۍ دا خبرونه د سه‌شنبه په ورځ د مازدیګر له 4:30 بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2:30 بجو وروسته اوریدلای سي.
تشویش او خپګان ډیر وزن درلودل د بدن د تصادفي بدلونونو په اړه بې غوري، د ورزش او فزیکی فعالیتونو نه کول، ماشوم ته د مور شیدې نه ورکول او دا سينور د سینو د سرطان د ودی اومده لاملونه بلل کیږي. خو خځې څنګه پوه شي چې د سینې په سرطان اخته شوي؟ د دغې ناروغۍ د ودی څخه څنګه مخنیوي کوي شو او دا چې روغې خځې څنګه له ځانه ساتنه وکړي ترڅو د سینې سرطان له ګواښ سره مخ نشي؟ پاندی اړز مونږ همکاري فرشتي غنی د افغانستان د طبي شورا او د سرطان پر وړاندې د مبارزې د بنسټ لمشري نسرین اوریا خیل سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
اغلی اوریا خیل، ډیره مننه چې مونږ ته مو وخت راکړ. که په لومړي سر کې په دې وخت کې ګوچې خسي څنګه کولای شي هغه نخې نښانې پیدا کړي چې دوی د سینې په سرطان اخته شوي؟
مونږه خوشبختانه خپل خویندو ته په جلا ساحاتو کې د محرمیت په خاطر باندې ویډیوګانې ورښودلې چې یوه ښځه وخت چې مثلا سرطان مینځي څه رقم وکوی سي په یوه وینا کې ودرېږي او خپل هغه معاینه دی خودي چې ورته وایي چې هغه اجرا کړي تر څو دوی وکوی سي په هغه اول مقدماتي سټیج کې دوی هغه څه وقایه وکړي او بالاخره پیشرفت نه جلوګیری وکړي.
که چیرې د اوس اوریدونکو ته هغه چې په لرې پرتو سیمو کې دي ستاسې هغه ګوري ورته ووایي چې څنګه د خپل ځان معاینه وکړي، څنګه آینې ته ودرېږي او کومې نښې نښانې په ځان کې وویني، بیا ډاکټر ته لاړ
شي؟ هغه وخت کې چې خویندې سره ځان مینځي دوی کوی سي چې خپل خپل سینې وګوري چې کوم تغیر د رنګ پکې نه راغلی، یعنی رنګ یې تغیر نه کړی، پړسوب پکې نه راغلی، یا څوک ډیر زیاتې غټې شوي نه، یا دننه نه ننوتلي، یا کومه غوټه پکې نه پیدا شوي، ورو ورو په دې ګوتو په څوکو باندې ورو ورو ولټوي.
له دغو بدلونونو سره چې د ښځو په وجود کې راپیدا کیږي، آیا درد هم ملګری وي که نه؟
سرطان هم دوه رقمه دي، یو خبیث دی یو سلیم. درد اکثر وختو کې اول کې ډیر زیات نه وي، مګر په ځینې وقتو کې چې راشکالی فرق کوي، ځینې وخت درد همي مطمئن انسی درد تا سی درد نمانگا باید داونه و ایسی درد نلری دردم لری
پا پایی که کدی تراشو چه پا لری پراتو سیمو که زین نارینا خزو تا دی جازه نور کوی چه حقوی نارینا دکتر تا ورشی او خپلا تدابی بکری تاسو حقوی تا چه ویل لری
دا خو باید هر کور پوسی چه خز آغا اساسی ستون دی فقرات دی کور ده او دی غیر بارا باید احترام بسی دی غیر صحت مندی دی غیر خوشحالی دی غیر تداوی مورد که باید جدا برخورد درسی اگا چوک که عقل ولری دی منطق لنظره که خزه امرسی او اولادونه خوارسی خپل خوارسی و کوری بی نظمسی آیا کور کلی بیارتا کمک که ایچی اگا دیدی دا بدبختیانی تنظیم که نیکوی دی غیر پاره زهیل الارم چی دی خپل دی کور شما چی خزه ده اگا همیشه دیر سیحتمند دو سواتی احترام مرتبکی او پا اگا خپل دی توانایی پا اساس باندی دی غیر دی روختیال پاره هم کار موسی.
طبی متخصصین وایی که چیرې ښځې د خپلې روغتیا خیال ونه ساتي او پر وړاندې یې بې پروا اوسي نو هیڅ ډول دارو درمل د خطرناکو ناروغیو مخنیوی نشي کولی. د ټولو د روغتیا په هیله د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما ناجیه صاحبه درته وړاندې کړه پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت.
اچار اچار اچار
د څه اچار
د ګړې اچار
جوړونکې ننګیار ناشنا
خواږو اوریدونکو سلام وای د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډی دی ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صدارت هیواد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي د خپرونې په پیل کې هغه مرکه دراوړو چې له بهره راغلې هیوادوالې سره مو کړې ده دا چې څنګه راغلې ده له دې به یې واو
هیواد ته چې راغلی هر کلی درته وایم خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی
مننه د څه لپاره راغلی د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډیر توپیرونه مې ولیدل
مثلا څه توپیر
لوړ بیلډینګونه سوپر مارکیټونه ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده
هو دې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره څو ولایتونو ته هم سفر وکړ
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړي
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي
نه په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پېښ شي
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نسي حلولی په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي لکه د تفریح چکر لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو
د تا خبره سمه ده په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی
ښه د بچیانو پاک له به درنه وپوښتم څو بچیان لرئ
یو مې زوی دی او یوه مې لور
هغوی څه کار کوي
زوی می دی موتر پا کلچ کی ماستری کوی، اولور می دی افریقا پا زامبیا کی میره کرده، او عمل تا وسیگی.
زوی دی موتر پا کلچ کی ماستری کوی؟
هو، لسانس دی موتر پا انجن کی واخیست، او دکترا با که خیر و پا اکسریتر کی واخلی.
نوالی داسی نوایی چی دی موتر می سری دی؟
دلتا مستری ورتوایی او حالتا کار میکانیک او دیمدی لپاره پا دی برخه که علی زکری کوی چی دی هواد او دوادوالو خدمت وکری زکا غا وریدلی و چی پا افغانستان که طول درهیم لاز زاره موترونه چلیگه او دیر زیاد آوارس کوی
دیر خا دیر خا نو دی نویل چی تدس لپاره راغلی؟
زغوارم دی افغانستان او دی افغانانو په حق له یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکواله یې؟
نه لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز دی اونایی دی یوی و رزی یاداشتونه و آوری
وز دی سهار و بجیدی یه وزور مامور را تناس دی اوائی چی گیرم چپا وخریه ما چی ورته ویل چی ولی چپا نو آغا وخندلاوی ویل چه ده سپین و ویختان و بیخونه میخکاره نشی که نه بیا با پا دفتر که زیاتر انجون غواگوهان را تکوی چه سپینگیری خلق هم فیشه نیشوال اوز ده سهار اته بجی دی یه ولک را توایی چه سر می رادار جور که او ما چه پختنه تری وکلا چه ده رادار یه سده ولوی نو پا غصه شو او را توی ویل چه تلها تر ووس رادارم نپیجنی خط خط یکا یعنی لمره طول سر لوړ ماشین که او بیا یو یو خط پکی وخریا لکه پتا پتا تا غر اوز ده سهار نو بجی دی یو زوڑا کارا تا ناز دی او وی چی گیره میرا وخریا خو پا دیشار چی کمزای پری نکی هغه ملامت نده چی لپری که دو ویریگی زکه چی مخی دوم را گنزی گنزی دی لکه دی راتی چادره چی نونه اوز ده سهار لس بجی دی ده سپینگیری گیره میله پا یو ساعت که ور وخریله خو گمان کوم چه خام خواب ده گنزو پا منز که زنی زیونه نخریلی هم پاتی وی زکه چه زنی گنزی دوم را سرنگدی وی چه خریلوی هیچ امکان ندرلوده اوز ده مسپخین یو آباجه ده یو سری پینزه واره زامن را وستلی هوایی چه ده دی طول سرونه با پا دیر شوغانه خری حال دا چه مگ ووری که غط سر پا شلوغانه خریو اوز ده ماسپخین دو بجی دی یو زوان ناز ده اوائی چی گیره می خط خط جوڑه که لده مخکمه ده یو بل زوان گیره ده انگلیسی توری ده سرچپه تی پشان جوڑه کده اوز ده ماسپخین دری بجی دی یو زوان وائی چی وختان می فوجی کت کده خو پام دیوی چی پورا کتو وحی خو زای رانیم چی پورا کت بیچه ده ولوی پا کتلا که هم نشتا زا یو داول خوبشی لکت روسا با بیا سر گزهو اوز ده مازدیگر چلور بجی دی یو زوان را غله اوائی چه ده فیلم بدماشیم نو ده سر با مداز را تخری لکه ده امریکایی فیلمونو ده بدماشانو آغا وائی چه باید ده سی خواهی بی لکه اینا چه للره ده خلکو چیره پا که خکارشی زکا چه دایرکتر غواری پا فیلم که ده ما پا خریلی سر که ده فیلم ده حلک او جلی چیره خیر و خانه ده سکرین پر مخکارشی اوز ده مازدیگر پینزه بجی دی یه اوزوی او پلار راغلل او سرونه می ورته جور کرل ده پلار سره چه خلاشو لار او ویلی چه پیسی ماتوم او بیر ترازم مای ده زوی سرم جور که خو سره رانغه سو وخ نورم اوود خود سری درک و نلگی ده چی زوی تا می اویل پلار دی چشو آغا پرینگ پا جرا شو آوی ویل چه آغا دی ما پلار نو پلارا که ازل لاس ونی ولم او راتوی ویل چه رازه بچه چه سر دی جوڑ کم اوز ده مازدیگر شپک بجی دی سلمانی بندام چه خدای مکه پا کما بلا وانورم پا بدماشانو پسی ایک نور دل راشی نو خام خواب می فوتبال کی خدا ده چه پایا که زان کور تا ورسو
اووس دغه د عقل جنگولو سندره هم واوري
خلق را تخاندی پات کلر کار کو مونگ عقل جنگ و مونگ عقل جنگ و مونگ خلق را تخاندی پات کلر کار کو مونگ عقل جنگ و مونگ عقل جنگ و مونگ دل تچ چو کار کوی
طول تبی کار کری
دل ت خیانت رشوت
خود فخر کار کری
مار لکا د پڑی وی
پڑی رات مخ کری
هر ظالم ت کوز گورو هر مظلوم و هو مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
خلق را تا خاندی پات کلر کار کو مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
خلق ترقی کوی
مون گیو پشاروان
شل ساعت خوب کو
دو ساعت بیاروان
نور نڑی یو خوازی
مون یو بل خواروان
تول مرد نور و پام رستو شخوان و هو مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
خلق را تا خاندی پات کلر کار کو مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
یا زموگ پتاوی ده
یا زموگ دیران ده
یا غو جلوی دلیوی
یا مو تنور وران ده
یا مو پچرگانو جان
یا مو سپر مان ده
دا غسلا و سم دو خواری جون تیره و مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
خلق را تا خاندی پات کلر کار که و مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
عقل جنگ و مون
عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون عقل جنگ و مون
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه خستون کې و صادق سپینغر سپوږمۍ هیله زرمتی او برای افغانپور کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 411 کندهار 28 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 4